کاله مخکې جوړ شو، هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو، تقریبا دوه درې په حدود کسانو. ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنیم زمونږ د سوي چې بدې نه وي. مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ، هغوی ته میواډونه ورکړل، کپونه هم ورکړل، ستاینلیکونه، چا چې ښې لیکلي وي، ښې مقالې لیکلي وي، ښه رسمونه کاګړي ول، د یو جوري هیات لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسه لیکنې او سیالي د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه چې په دغه کانکور کې ګټون کې شو، لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو. د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سینډیک ورته ورکړل شو. تر هغې راوروسته مونږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته مونږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل، ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي، کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه، چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه. چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېره همکاري وه، هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېرې افغان محصلین دي اوس چې را سره دي، دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي. دې برخه ته کار ویلی دي. زموږ فیسبوک پاڼه ده، هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومانو لپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې، البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه رسي، په هغو مو اتکا نه ده کړې. غوښتي مو دي چې نوي کسان پیدا کړو، ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومانو دپاره. د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو، ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګونه وکړي، دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې. موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې، د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو، موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو. ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبور شو چې ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومه مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې خدمت وکړو.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایر خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی. عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه، څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه، د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله، کتابونه مو چاپول. ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوي دي، دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهېږم. ولې په هر حال اوریدلې مې دي چې په هرات کې ادبي انجمن دی چې کار کوي. اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي، دا مې اوریدلې چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دی چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څومره کې ډېر وي دې برخه ته یو بنسټ یو ټولنه نشي کولی چې رسیدګي وکړي. هر څومره چې ډېر وي دې برخه ته کار پکار دی. هغه په درې کې یو شعر دی، وایي عادت پروا نه داریم د تاریخ عاشقی، شاد می گردیم چرا غیر کی روشن می شود. نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مون خوشحالي ګو، ځکه چې په دې برخه ډیر کار ته ضرورت دی، ډیر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې برخه کې نه دی شوی.
تورمان صاحب، کتابونه څومره چاپ شوی دی په دې برخه کې؟ ژباړې څومره شوی دی؟ ځکه تاسو خو له ډیرو کلونو چې زما یادیږي تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ او لمدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې هستې. په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده؟ ماشومانو ته چاپی آثار څومره لرو؟
بله، چاپی آثار لرو. مان صاحب، چاپی آثار مثلا په بیلابیل سیمینارونو کې چاپ شوي دي، یا د مصور خپرندوی بنسټ دی خوانه، یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره. ولی ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې یو لیکوال که کتاب چاپوي وایي ټولنه یو کتاب چاپوي که ډېر زور وهي ډېر زور وهي تر زر ټوکونو زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسې مقایسه کړو دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي فکر کوم د زر نه ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نه شو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو دا تاسو فکر کوئ څونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې؟ او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډیر خوند زموږ ماشوم ته نه ورکړی چې کتاب لوسی. که چیرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده، ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري راوژباړل شي ښه. ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور و فرهنګ و چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکستان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کیږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي که نه. مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې ولې ماشومانو په ادبیاتو کې دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي کوبه کوه که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښه موضوع ته اشاره وکړه تورمان صاحب. هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل ژبه چاپ کړه، د خپل شخصي ژب نه هیچا پیسې نه دي راکړې، او ومې میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مو ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلی راستون شوم. بنان زما وسو توان شاید همدونه په مغمو برخه کې مې خدمت وکړي. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه له دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره کافي وو، ولدا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، نور په اوسه دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ د صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو وینا و نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه یې سوچي، یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمان صاحب، دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت کار کوي ورته، او که نه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوئ که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي. موږ به وسو کولای چې فرزن د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای. ځکه
دقیقه رومان صاحب زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلق نه یو چې عمل وکړو کنه. همیشه موږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونه همدار چې نیوکه کوو ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده؟ ولې داسې شوي کنه؟ زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخې مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دې نه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم نو زه یې د کمه کم چې په دې مصرف کوم اوایا زما د نورې اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي؟ زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم دلته پکیجونه جوړوم دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه 1 ساعت وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیاتو برخې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخې کار وکړي؟ که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به 1 ساعتونو کار ته 1 ساعتونو ته راوګوت شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونه شي زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې په هغه کسانو باندې چې دا توان لري مونګه په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکول. اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې
ترمن سب څه فکر کوي الله را اچه ده څه باید وسی چې دغه کارونه منسجم سي او بیا دا سی لخند او ځان سره مخامخ
سم په نظر باندې ومان سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډې ایران هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل رقم نشوتلې ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی یا مثلا هند یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو ولې مونږ سره څه دي؟ مونږ سره څه دي؟ مونږ سره هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي. یوه رقم کیا نو نیس مجله ده 2 میاشتې چاپیږي 3 میاشتې نه چاپیږي ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب یو بل شیم چې ستا دی د تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندي سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل د ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه ستړي؟
بلې دقیقه نومن صاحب یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو په غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1 لک افغانۍ مرسته کوي دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته ترغه چې کوم ویناوال ولغوي منیو کدا وکړه چې کله چې جهاني سبوي چې زره ماشمان د پر کتاب ترجمه کوم دیر پر چکه ونه شوي ولې کله چې وی چې 1 لک افغانۍ ورکوم ولې مدیر پر چکه وکړي؟ سموږ مشکل دا دی چې تاسو لک څنګه چې ویل موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشمان د پاره موږ غیر د یقین مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړي ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ لپاره پرتري څوک چاپي دا چې څوک چکه کوي د دې لپاره چې هغه هیلي هغه ارمانونه هغه زحمتونه چې دوی ګاللې دي ورته یو څه ټول کړي دي د غیر لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کوو داسې کسان به ډیر مخکې دې کور د فعالیت نه تشویق شوی وي دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واقع ورکوي څوک چاپ کی څوک چاپوي مهرباني دې وکړي څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو چې موږ ورته ورکوي چاپي کی. هدف دار چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې دسی نکیږي دسی کیږي بیا راځي تر اخره پر ته بده. ما د امداو ز اعلان کوم په لزګونو کتابونه موږ سره پراتري څوک حاضر دي شچاپ دي کی مهرباني دی موږ سبا د دوه پوکه ورکو
ډیره مننه تورمانس
مننه تاسو کور ودان.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغو زمانو کې چې مدون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې که له هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدي راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وی. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدی زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون توري تیاري بی مور نه يم د ژوندون توري تیاري بی مور نه يم لمر سپوږمۍ وړم ټیوا لپکې وړم هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړم یوه کرښه مې په لپه کې دریځه یوه کرښه مې په لپه کې دریځه یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دي زندګي خوره وره لپه کې وړمه
پتی را د بی باس کی خاغلی عبدالنافع مات را ته ویلی و چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلای شو د نن باس مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی همت صاحب سلام
خیر اوسه تم سلام
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې را ته کړې طنز څه ارزښت لري په ټولنه کې ډیر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخته ګوري یوازې هم دې ته توجه پکار ده ک
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام شي او یو وخت دا سي چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې دا سي چې اغه خلک وسره عادت سوی دي خلک معتاد دي دا اوس په افغانستان کې زوته خبرې کوو ټول افغانان د امنیت چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دي اته چې په لړۍ کې افغانستان په کراوله درجه راځي کله دوم سي کله دریم سي د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دي یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساتل ډیر لوړ ده زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بی عدالتۍ په اړه خبرونه اوري دوی عادت سوی دي خلک معمولا د کلیات سره ډیر کار نه لري په تیر په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح ځکه مخکې خلکو منلي په ادبیاتو کې نسبت و ساينس ته جزئیات ډیر مهم جزئیات درجه ورکول کیږي نو یو طنز لیکوال سره زربین ور سره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډیر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته مثلا په یو مردار لشتي کې او به بیر خلکو پاتې راپورته کړی دي چې دا او به ورونه شندل سي کالي مردار نه سي په زی پیچلې دي چې د بدوی څخه ځان وسات خو طنز لیکوال لکه زربین چې پستورګي خلک راولي د لشتي پر غاړه درې چې په زربین کې ورته وګوري بیا به ګوري چې په زربین کې په چټلو بو کې د ژوندې موجودات یو نړۍ ده حتی میکروبونه دی وایرسونه دی اوس شي دی حرکت لري خپل شکلونه لري تعویج را تعویج د خلکو ته ډیر جالب دی چې واړه په بو کې ژوندۍ موجودات وګوري بیا ځان سره قضاوت کوي چې یاره دا چټلې به خوري خطرناک ده ګور دا څه بلای پښ پټ دی خو موږ یوازې خپل پیسې ځنی راپورته کوو خبر نه یو چې دا چاواته پاشل کیږي دا چټلې وبو چې د خاور سره ګډیږي بیا د باد د لارې اواته پورته کې د زراعت زموږ په پازو بخولنه نه وځي دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناک شی دی باید چاره یې وکړو نو دلته د طنز لیکوال وظیفه ده چې دا لوی ناخوالی دا په بیلابیلو موضوعاتو باندې وشي ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یاخي په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالی ورښول چې د په جزئیاتو پوه شي اصلا د مشکل هغه شو ورته معلومه سي هغه خلک بیا کچیر ډیر هغه پیغام ته توجه ونه کی د غزایری تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکی خندي خلک او په دې خندا کې د نن بیا دې د خپل ټولنې و نه خالي ورشي
د طنز د جابه پیسې کراته وایسته چې د طنز جابه باید څنګه
طنز هغه اخرین نچور هغه اخري چې ته وړاندې کې هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک په ځین کې ډیر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخیر چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپل صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طرز کې کولای شو چې دغه تنزی خاکچ په ځین کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوه برخو باندې وشو، یو مانوي صنایع دي بل لفظي صنایع دي. د تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو، مثلا موږ ویلی وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو، یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، یا یو پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په تنزی ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزاغت وایم په تنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې، یعنی د تنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وشي، چې د سویه ډیره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وشي، د نقل قول چې کوي د تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم سي چې دا سړی بې سواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي، یعنی هغه څه چې په سی لیکل کېږي هغه سین تاړي، د هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونزه ستا د طنز ژبه که معنوي اړخ سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته، دلته یو خطر ستا یا یو ضایع ستا، یا ضایع مصورته والی د زوف تکی بارته وای. یو طنز لیکوال کچيري په الفاظو خلک وخندي، خلک خندوالي لکه ما چې مخکې مثال وای چې ځینې الفاظ به سره واري راوړي، خو کچيري دا ترجمه کوي او بل ژبه ده، بیا دغه څخه خوندي. مثلا کوم شپ پښتو یا فارسی کې با سازي په بات سازي ولیکو، دا خندوار ده، خو کچيري دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې ستدا چې یو شه د خندا وړ غزل په غژبه کې بیان دی، نو هغه تنز لیکوال چې ډیره تکیه پر لفظي صنایع کړی ده، دا هغه تنزونه چندانې د ترجمه وړ نه دی، خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایع باندې ډیره تکیه کړی ده، ډیر په الفاظو پسې نه دی ګرځېدلی، دا هغه تنزونه محتوا خره خندي، هغه هر ژبه ته ترجمه شوی چې شې مثال ته ترکیه عزیز نسین دی چې تنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوی.
تاسو د لفظي صنایعو د مانوي اړخ په اساس کې یو څراته وایست، یو مثال کې دای سراته وایست چې فرزند په دغه شکل سره کولان دي سي. دا
په مانوي صنایعو کې تشبيه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په چیرې به شاعري کې خو په تانس کې ډېر کار کوي. مبالغه براوخ کواړي چې یو کریکټر د خندا وړ وګرځي، ماغه د تناسب سبا سي، د تناسب سبا په دوه ډول استل کې ریابې ډېر کوچنی کي یا به ډېر غټه. نو یو نظامی جنرال دی، د خلکو توقع ده چې جنرال باید شتنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، او دا ته داسې انځورې په کیسه کې یا په تنزیل کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، اته چې دا وسلام دی نسولای، او چې دوه کومه واخی به لیدلې دا چې د تناسب وېستي، یا یو وخت یو وخت یو څوک ډیر غټه چې لاغه څه بخي بلا جوړ سی او شامار ځین جوړ سی، دا دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې د دې د خلکو په ځین کې یا غټ کې یا لکښنه کې د تناسب دی وېستي. معمولا په کارتون کې د مبالغې څخه ډیر کار اخیستل کیږي، یو څوک چې د تناسب باسه د بدن ځین غړي غټه او ځین کښنه کې هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د پاره چې خلک شر وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کریکټر د محیط سره، دا شخص د جمهوریت سره یا دا کریکټر کایوان کې انسان د جمهوریت سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزیا ساتي، پسونه ساتي، په شارو کې کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني د خناور خبرونه، ځکه چې سپیان اوس د تلاشي لپاره